السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرق لاس زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي په دې خبرونه کې به ګڼ راپورونه واوري خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه د امریکا د کانګرس غړیو یوې دوه ګوندې ډلې یو وار بیا په امریکا کې د افغانانو د ځای پر ځای کېدو لایحه د استازو او سنا جرګو ته معرفي کړه. دا د هغو لسګونو زرو افغانانو لپاره د دایمي استوګنې قانوني لاره رامنځته کولو په خاطر د یمه هڅه ده چې په 2018 کال کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته امریکا ته انتقال شوي دي. دا لایحه به د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې SIV پروګرام هم وغځوي او په متحده ایالاتونو کې د بیا میشتېدو لپاره وړتیا پراخه کړي. د کانګرس غړي جیسن کرو چې دا لایحه یې وړاندې کړې په یوه بیان کې ویلي چې ډیری افغانان چې د شل کلنې جګړې په جریان کې د متحده ایالاتونو د ماموریتونو ملاتړ کړی لا هم د قانوني خنډونو سره مخامخ دي. د معلوماتو له مخې له دغو افغانانو څخه یو شمېر یې په امریکا کې دي چې هلته په موقتي اسنادو اوسي او نور یې اوس هم په قطر کې د امریکا په السلیلا کمپ کې دي او بیرته افغانستان ته د ستنول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو د ولایتي پولیسو قومندانی په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په شمال ختیځ نورستان ولایت کې په یو کان کې چاودنې اته کسان وژل. په بیان کې ویل شوي چې چاودنه د دوآب ولسوالۍ په ماوي کان کې هغه مهال رامنځته سوه چې کارګرانو په یوه تونل کې چاودېدونکي توکي چمتو کول. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان ټپیان سوي دي او سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو ته وړل سوي دي. د ټپیانو دقیق شمیر او د هغوی وضعیت سمدلاسه روښانه نه دی. دا پیښه یوازې یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د بغلان ولایت په کرکر کان کې ورته چاودنه وسوه او شپږ کسان یې ووژل. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبی د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د برېښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبری اژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورځ کې دوه وار د کورونو برېښنا پرې کوي چې په ورځ کې تر څلورو ساعتونو پورې دوام کوي. له دې کبله په اووه دېرش تر دې تودوشه کې د کورونو ډیری هوایی کولرونه له کاره لوېدلي دي. د تودوش څپې په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالي دي. او د فرانسې په جنوب کې د اور وژنې کارکونکي د پراخ اور د کنټرول هڅې کوي. دا اور په چټکۍ سره د ځنګلونو او کلیو له لارې خپور سو چې اوسیدونکي او سیلانیان یې تیښتې ته اړ کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د اود ولایت چارواکو ویلي چې په دې اور کې یو کس مړ سوی، لږ تر لږه 25 کورونه سوځلي دي او په سیمه کې ډیری سړکونه تړل سوي دي. تر اوسه 14,000 هکټاره ځمکه سوځلې ده. د اود ولایت چارواکو ویلي چې اور ډیر په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی او شاوخوا 2000 اور وژونکي د اور د کنټرول هڅې کوي. د معلوماتو له مخې په سیمه کې شاوخوا 2500 کورنۍ اوس مهال له برېښنا بې برخې دي. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په همدې خبرونه کې دغه مطالب لرو. پاکستانی چارواکو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو موده 25 ورځې وغځلواله. موږ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره هم خبرې کړې دي.
افغانستان ته خو په تمه نه یې، موږ په دې ښه پیږو. هلته دې موږ ژوند ډېر سخت نه ګورو، لا خو موږ ته انشار جواب نه راکړی.
یو شمیر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي وایي له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. په افغانستان کې د میوو د پخېدو په موسم کې بڼوال باید څه وکړي چې میوې خوندي او تر بازاره په ښه توګه ورسیږي؟ په دې اړه مو د کرنې له متخصص هدایت الله عمرخیل سره خبرې کړې دي.
دوه بخش د هغه لرو د میوو په ارتباط، یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په راتلونکې اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. اوریدونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له آزادی رادیو سره اوسئ.
در دې شیبي
د آزادی رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د پاکستان د حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غزولو هرکلی کړی دی. خو یو ان ایچ سی آر پرون په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې داسې تدابیر ونیسي چې هغه افغانان چې لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري له جبري ستنېدو مستثنا وګرځول سي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ چې د اگست شپږمه ده اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اگست تر یو دیرشمې پورې یعنی له دې وروسته 15 ورځو لپاره وغځول سوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د یوې میاشتې مهلت غځولو هرکلی کړی دی. خو له اسلام آباد یې غوښتي د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې لا هم ملاتړ ته اړ دي. یو ان ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې ویلي دي دې ته په پام چې د دغه کارت درلودونکي افغانان له کلونو راهیسې په پاکستان کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، جبري استل یې له نړیوالو اصولو سرغړونه بلل کیږي. اعلامیه زیاتوي پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانانو هر ډول بیرته ستنېدنه داوطلبانه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر ویلي دوی په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو په اړه اندېښمن دي چې اړ دي داسې هېواد ته ولاړې شي چې د دوی بشري حقونه له ګواښ سره مخ دي، دغه شان نورې ډلې چې ممکن خطر سره مخ شي. دغه ادارې ویلي په وروستیو ورځو کې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په ټول پاکستان کې افغانان ان د پی او آر کارت لرونکي هم نیول شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلو وزارت ویان لطیف الرحمن چهارشنبه ویلي چې افغان کډوالو ته د داوطلبانه ستنېدنې لپاره د اګست له څلورمې تر یو دېرشمې پورې 15 ورځې موده ورکړل شوې، خو په خبره یې تر دې مودې وروسته ممکن ونیول شي او وایستل شي. خو د پی او آر کارتونو درلودونکي یو شمېر افغان کډوال وایي چې دا موده ډېره کمه ده او په دې لنډ وخت کې ستنېدنې ته نشي چمتو کېدی. رحمت الله چې له 40 کلونو راهیسې په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو ښې زیاتې دي. مونږ وایو چې یاره بس الله دې خپل فضل وکړي، افغانستان ته خو په تمه نه یي. مونږ په دې ښه پېږو هېوادته دې مونږ ژوند ډېر سخت ګورو، لا خو مونږ ته انشار جواب نه دی راکړی.
سناګل یو بل افغان کډوال دی چې د پاکستان په تقسیمه کې اوسېږي. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل
په ډارو ترس باندې ژوندۍ تیرو باندې وته نسو مارکیټ کې نسو ګرځېدل، کاروبار نسو کوله او اوس داسې حالات دي چې الله دې رحم وکړي. بوس هغه خپلې پیسې پاکستاني افغانانو ته اوس نه ورکوي. چا زرم کاروبار کړی څه ورسو نسته، د ټرمو ورته ګوانسته او انتظار وکړي پیسې راسي درکوي. بوس نو دغه کیسې روانې دي، ډېر مشکلات سره افغانان مخ دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان په پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. دا کارتونه کلونه وړاندې ورکړل شوي وو، خو د جون له دېرشمې وروسته یې د اعتبار موده نه ده تمدیده شوې. یو ان ایچ سی آر په خپلې تازه اعلامیه کې ویلي چې په روان کال کې له ګاونډیو هېوادونو د افغانانو پراخې ستنېدنې افغانستان کې کوربه ټولنې، لومړني خدمتونه او د استوګنې او معیشت برخې تر سخت فشار لاندې راوستې او بشري ناورین یې لا پسې ژور کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دې ډول جبري او چټکې بیرته ستنېدنې د افغانانو د ملاتړ اړتیاوې ډېرې کړې دي او دا کولی شي افغانستان او سیمه نوره هم بې ثباته او د کډوالۍ جریان زیات کړي. یو ان ایچ سی آر زیاتوي سږ کال له 2.1 میلیونه زیات افغانان، له دې شمېر 325 زره له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي یا په جبري ډول ستانه کړل شوي دي.
اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پی او آر کارت لرونکو لکونو افغان کډوالو د استلو موده د اګست تر یو دېرشمې پورې وغځېده. یو شمېر هغه کورنۍ چې په وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته ستنې سوي وایي لا هم له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړېږي. دوی وایي په جبري یا هم په د کوربه هېوادونو د فشار له امله اړ سوي چې بیرته افغانستان ته دغه کورنۍ ستنې سي. افغانستان ته پورستی کې د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر اتیس سوې دی او دې پروسې ډېرې کورنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړې دي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې اورو.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې دوه میاشتې کېږي چې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هېڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپله ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي، نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو، هر څه ته اړتیا لرو خو هېڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو رسنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ اوه میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخې ستنه پیل شوې، که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په شپږمه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیچسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له ایرانه راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ اوه میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغې تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیون افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د غږی دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پرستونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمېر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هېواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل کابل کې مقابل کې ما کرایه ورنسو کړل، کورم نشته، داغم نشته، دا اوس باګرام ته راغلی زما ته 9,000 روپۍ دغه موږ درې کوره کرایه ورکو دي، کور په سر موږ 3,000 کرایه ده، کار نشته، دا بار نشته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه د خوراکي توکي او نه دي
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکو په افغانستان کې له مایوسوونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ اوه میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوال ایستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سره سم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمېرو پر بنسټ یوازې سږ کال 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواده وتلي. په 2023 کال کې له افغانستانه د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو لمخې په دې کال کې شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوي. یونیچسیار ویلي په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,40,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې 1,40,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیې هم ایستل شوي. یونیچسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېری افغانان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکارۍ، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هېواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکل مشکلات دغه و چې زموږ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو. هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو اته میاشتې تېرې کړلې چې زموږ ویزې یو میاشتنۍ سولې یو میاشتنۍ زه چې موږ تاوان مالي نه درلود چې موږ هرې میاشتې کې ویزه واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه هم منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي. دلته هم ښځو ته خو یعنې زمینه د کار او تحصیل مسایده نه ده.
د راپورونو له مخې ډېر شمېر افغانان چې د یو روښانه راتلونکي په هدف له خپل هېواده وتلي وو، اوسمهال په کوربه هېوادونو کې له بې سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو ته ازادي راډیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له یو ځل بیا وخت ترلاسه کولو وروسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د وخت ترلاسه کولو د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکیچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15 خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکیچ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه کړکیچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقونو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقونو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتې عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې د خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقونو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپونکی بلل، ویلي دي چې طالبان د دغه قانون له مخې په کاري او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستې جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو له سپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شویو سختو محدودیتونو تونو بشري او روغتيي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یو وسیدونکو جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په خوځ او چې د تعلیم او تربیه نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو حذف شوی دی. او بر علاوه خبرنگار فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان لاړل، ووژل شولې. ولی متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی دا ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15 وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقونو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي د خځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینی مانی یو چارواکی د چهارشنبه په ورځ ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ ممکن په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلنسکی په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستاسو چې ډېر ژر یوه غونډه وسی. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلنسکی دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې یې لوی پرمختګ ترلاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او رغنده وي. د ترامپ لخوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ترامپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ترامپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتین مایوس سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوې پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میغو تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه بخش د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړې خونې یو جز د هغه کار ده. سړې خونې بالکل یوه لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوس سره کم سړی خونې ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونې مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو ته وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي، یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوی د سړو خونې ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیده، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوی هغه دي چې هغه کنټرول په اصطلاح ای سی دی، یا ایر کنډیشن مونږ ورته وایي، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوی چې ده هغه څه ډېره مهمه د افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډېر وخت لپاره ساتو، هغه ته مونږ کنټرول اتموسفیر، یا په اصطلاح هغه سړی خونې وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکساید مونږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونې بنګه ته په کار دی. اگر چې په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دین، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوی ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې موږ چې اوس که ګورو چې افغانستان ته له ټولو دنیا نه اوس میوې را روانې دي او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلې دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي، نو هغوی سره موږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړې خونې په افغانستان کې جوړې شي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړې خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه ام، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې کرچ استامله، یا فرض مثال ناک دي په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دي په افغانستان کې. دا یو بخش میوه ده. او یو هغه میوه دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پخې سي، لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار. نو هدف مې په ټوله کې دا چې له دې باید مونږ پوسو ولې په دې که بعضی لارې شته. یا انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر څو چې زه معلومات لرم هغه سابقه میتود ده، اما موږ وچوای چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په موږ وچو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړې خونو نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه موږ نسو ولای زه خپل مې اسان دغه نه غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچې خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړې خونې ځتي باید جوړې سي، ځتي مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په سابقه میتودو باندې کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نسو کولای چې ځتي مارکیټ ته شی عرضه کړو که عرضه کوم قیمت ډېر ارزانه وي او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده که اوس غواړو چې میوې وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار
وسی. عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګینې ته چې مې اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې را ځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتي لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته. خو هدف ما په ټوله کې دارد، هدف ما په ټوله کې دارد چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته دسی ورکو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا وسنی نوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زښت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه یې دا ده چې یا وچ سي او یا په ښه میتود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه یې ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص ده، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې یو ډیر ښه، یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې موږ اوس باید ورته په اصطلاح هغه سو ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، لکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري تیکټ شک نسته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسانو اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي. دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. سږ زه شاید دیم چې سیستم د په اسلام ورته ده د سړې زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سږ کال یې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړل سي، یا څوک چې مسؤلین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا که فرض مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.